په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او د مشال ریډیو په دې یو ساعته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. چترال کې د وسلوالو په برید کې لس امنیتي سرتیري وژل شوي دي او د منځنۍ کورمینا د جګړې له کبله بې کوره شوي خلک نن خپلو کورونو ته ستنېږي. دغه راپورونه لرو. لومبې اردو بشیر ګواښ ته چې د دې خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه وسلوال وروختي او د چترال په سیمه کې لږ تر لږه لس امنیتي اهلکار وژلي دي. د پنجاب د پخواني وژل شوي گورنر سلمان تاثیر د تښتول شوي زوی د موندلو لپاره یوه مشترکه ټیم جوړ کړې شوې ده او د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د چترال په سیمه کې له افغانستان څخه وسلوال وروختي او لږ تر لږه لس امنیتي اهلکاري وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. دا پیښه د نورستان سره په پوله د چترال په اراندو کلی کې رامنځته شوې چېرته چې د چارواکو په وینا له پولې وراوختو اورپکو په څو چک پوسټونو بریدونه کړي. په دې وروستیو کې په پولو باندې د اوختونکو راوختونکو وسلوالو د بریدونو په اړه رپورټونه زیات شوي دي. بلخوانن سهار په کواټ کې نامعلومو کسانو د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر له تښتولو وروسته وژلی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی وژل شوي گورنر سلمان تاثیر د تښتول شوي زوی شهباز تاثیر د موندلو لپاره یو مشترک ټیم جوړ کړی شوی دی او د لاهور د ماډل ټاون او ګلبرګ په ګډون په یو شمېر سیمو کې چاپی وهل شوی دی. د لاهور د پولیسو د تحقیقاتو د څانګې مشر ایس ایس پی عبدالرزاق چیما په دې اړه وایي هغه وایي زما په حساب سره موږ په ساینسي طریقه کار کوو. د شهباز تاثیر د تښتونې په پلټون کې پرمختګ شوی دی خو مطبوعاتو ته پوره معلومات نشو ورکولی. دومره ویلی شم چې د شهباز تاثیر له ډرایوره چې کوم معلومات لاسته راغلي د هغې مطابق مو پلټنې روانې کړي دي. یاد دی وی چې شهباز تاثیر پرون سهار د لاهور په ګلبرګ نومي سیمه کې هغه وخت وتښتول شو چې د خپل کار ځای ته روان و. دا تر اوسه نه معلومه چې هغه چا ولې تښتولې. بلخوا د پنجاب گورنر سردار لطیف کوسا په وزیر اعلی شهباز شریف نیوکې کړې او غوښتنه یې ترې کړې چې د تښتول شوي شهباز تاثیر د رخلاصولو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې پولیسو د یو حکومتي کارکوونکي په کور په چاپه کې 15 داسې کسان نیولي چې د ځانمرګو جیکټونو لاسي بمونو او نور وسله ورسره وه. د اسلام آباد د پولیسو چارواکي وایي چې دا کور د سردار علي نومي کس دی چې د پاکستان د خزانې په وزارت کې د نایب قاصد په توګه دنده لري خو له تیرو دوو کلونو په چوټی دی. پولیسو دا چاپه تیره شپه له هغه وروسته وهلې چې لومړی د اسلام آباد د پارې په سیمه کې له یوه هوټل څخه یو کس نیولی و چې وسله او بهرنۍ پیسې ورسره وې. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه په لشکرګاه کې رامنځته شوې او د پیښې ټول قربانیان ولسي وګړي دي. چارواکي وایي په پیښه کې د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېدلی شي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دوه ورځني سفر سعودي ته تللی. نوموړی به د سعودي عرب له پاچا شاه عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د لیبیا یغنو د تیونس سره په پوله یو سمندري بندرګانی ولې څو د دې هواد د وکمن مومر قذافی په مخ د تیخت لارې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې یغي ځواکونه په ترابلس د واک لا ټینګولو او د مومر قذافی په لټه کې دي. د مومر قذافی د اوسېدو ځای له هغه وروسته نه دی معلوم چې یغنو یې د تیرې سې شنبې په ورځ په کور یرغل وکړ. د مومر قذافی خلاف یغي ځواکونو نیټو د هغه د پلرني ښار سرت ته پاملرنه زیاته کړې ده. همداراز رپورټونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په لارو کوڅو روغتونونو کې په لسګونه مړې پراته دي. دا کسان د مومر قذافي د پلوي ځواکونو او یغینو ترمنځ د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي. د نیویارک ښار مایکل بلومب د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ امر کړی چې د ایرین په نامه د طوفان له ویرې د دې ښار له ځینو سیمو څخه په ډلیزه توګه خلک ووځي او د ترانسپورټ نظام دیو تړل شي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له امریکایانو غوښتي چې د اټلانټیک سمندر په غاړه اوسېدونکي خلک دي د طوفان تر رسیدو مخکې ووزي. د ایرین په نامه د طوفان دا وخت د باهامن ټاپو ګان ځپلی دی او د اټکل له مخې به نن شمالي کیرولاینا ته ورسیږي او بیا به واشنگټن ډی سي، نیویارک او بوسټن ته مخه کی. او د روس د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشوویچ ویلي چې ماسکو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې وایي د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په شپږشپېتمه غونډه کې دی له افغانستان څخه د هیروینو د قاچاق په مسله خبرې وشي. نوموړی ویلي روس د بان کی مون د دې نظر ملاتړ کوي چې ملګر ملتونه د نشي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم رول لوبولی شي. له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق په اړه د روس وروستۍ اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې د پخوانیو کلونو په پرتله د نشي موادو تولید کم شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال لیډون اوریدو چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې بعد نور راپورونه ترڅنګ د راپورونه هم وره. چترال کې د وسلوالو په برید کې لس امنیتي سرتیري وژل شوې دي. یو ځایي اوسیدونکي وایي د پاکستان چیف جسټس د کراچۍ په اړه مقدمه هم په کراچۍ کې اوریدل غواړي. د سپریم کورټ یو وکیل وایي
سپریم کورٹ ما په نظر خود ډېر اهم قدم واغشتول پولیس به ټوله خبره ښکار شي.
او منځنۍ کورمه کې د جګړې له کبله بې کوره شوي خلک نن خپلو کورونو ته ستنېږي.
لکه څنګه آرمی ډیکلیئر کړی و نن مو پروګرام دی کوم ګواکي شپږ پنځوس خاندان دي انشاءالله هغه بنن ځي.
زمونږ اونیزه خپرونه اقتصادي نړۍ به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمنګا اډومبی راپور تا د پښتونخوا صوبې په چترال ولسوالۍ کې د امنیت وضع یو ځل بیا خراب شوې ده. په دغه اړه کې د چارواکو په وینا نن د افغانستان نړیوالو وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید کړی دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکړي.
د چترال په لری پرته سیمه اړندو کې د پولیسو په وینا د سکاوټ او چترال بارډر پولیسو په چیک پوسټونو د وسلوالو لخوا برید کې لس امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د چترال ضلع یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې د څلورو سو نه زیاتو وسلوالو د افغانستان د نورستان ولایت نه اړندو ته راوړل او د درنو او سپکو وسلو سره د چترال سکاوټ په ګودیبار او د رشود وغیرہ چیک پوسټونو برید وکړو چې پکې لس امنیتي سرتیري ووجل شو. په چترال کې د دې پیښې په ترڅ کې ډیره یره تره خوره شوې ده. دا چې په چترال بازار کې د دې پیښې په اړه سبا سونه روان دي او کنه او خلک د دې پیښې نه خبر دي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د چترال په بازار کې یو دکاندار کمال مشال ریډیو ته وویل
او خبر دی جی دا خبر کو را رس کی دی زر را چې دا دی ګای شپې تر کې په دوه بجې باندې په دغه ځای کې دا واقع شوې ده او سموتزاد اطلاعات دي سو کو چې اته کسب کې مړ دي سو کو چې لټ پکې مړ دي او سو بعضی کسان د دې شمیر زیات هم ښایي ښایي چې زیات کسان دي کومي لا خبره کلیر نه راوي چې موږ د هغه بارډر نه ډېر لري پراتی او دا چې خلک پریشان دي او دا باس
دا چې په چترال کې د وسلوال طالبانو سره موجودګي شته او کنه او د دین وړاندې صدا قسمه بریدونه په چترال کې ترسره شوي دي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د چترال ځایي خبريال ګل حمد فاروقي مشال ریډیو ته وویل
چترال کې د دې پرمل جوړي او صبر په چترال کې دنه هیڅ قسمه ترخه جرې یا د طالبانو وشر سره پیغام شوي خو کله چې موږ څه قسمه واقعیت پیښیږي هغه د کراس بارډر یعنی افغانستان راځي دغه طالبانو سو کال مخکې د کلاش وادې نه یو انګریز اتاناسي نومې تختیلي او ډېرو پیسو په عوض راپېښو. دې له علاوه دوی د بي بي سي پښتو نوم پخواني نامه نګار اختر کوستاني هم تختیلي او دوی سره سره دوی د مقامي خلکو نه سګړي بيزي هم تختیلي وي او سمو د مخکې دوی د دغه سیمه کې چې کوم په ځنګل کې کوم درونو کار کو هغه هم دوی تختیلي.
د ځایي خبريال ګل احمد فاروقي نه مې چې کله پښتنه وکړه چې د افغانستان نه چې کوم وسلوال د پاکستان په سرحدي سیمو بریدونه کوي هغوی د پاکستانی طالبانو سره اړیکې هم لري او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل
د دې طالبان اور دار طالبان دا پاکستان طالبان اور دا افغانستان کے طالبان کی بخل کی کلوز اور اسٹرانگ ریلیشن دی تجار کو استعمال کی تخت دلو دار چترال ضلع نے تخت دلو دار دل تک دے بارڈر سرخوا کے جکم علاقہ دا دغزے نے تخت دل شو اور بے دا دیر کی کم دو درجہ آغازی ترسور نزدیک نو دا بچی دا افغانستان طالبان زما پر خیر بانی دا شیخان دی اور چکن دو بارڈر بن کری ہوئی پاگل کی خلق سر دی ارشا ورشا تگ را تگ اور مواصلاتی نظام برابر
گنشمیر امنیتی سرتیری او لوړپوړي چارواکي د دې پیښې نه پس د اراندو سیمې ته تللي دي او د مړو په شمېره کې د زیاتوالي یره هم څرګندولې شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوس یو راپور د کراچۍ د خراب امنیت په اړه باندې په دغه اړه په د پاکستان په سپریم کورٹ کې یو مقدمه داخله شوې ده او د پاکستان چیف جسټس ویلی دي چې د کراچۍ په اړه به مقدمه هغه هم په کراچۍ کې وري. په دغه اړه باندې احمد الله د اسلام آباد نه نور حال راکړي.
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د کراچۍ په حالاتو اخستی از خود نوټس راتلونکو اوریدنه د روانې میاشتې په 9مه نیټه په کراچۍ کې د کولو فیصله کړې ده. تیر ورځ د کیس اوریدنې په وخت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په خپل ریمارکس کې ویل چې اولس د کیس نتایجو ته په انتظار دي او که عدالت ته د اختر په چوټیانو کې د کیس اوریدنې ضرورت راپېښ شو نو دې نه به ډډه ونه کړي. معروف قانوندان او د مقدمه کې د عوامي نېشنل پارټۍ وکیل افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته ویل چې تیرې یوې میاشتې نه کراچۍ حالات خراب دي. وفاقی حکومت سراسرا صوبائی حکومت هم په حالات خکولو کې ناکامه شوې دي. چیف جسټس لخوا از خود نوټس اخستو ورستو د کراچۍ حالات اوس خوالي طرف ته روان دي.
د نتیجه پوزېټیو په دې راوځي چې اوس په ټول حال ولست اړو پته نشته. ولست اوس د هیڅ چاته نه پته دي څوک قصور واره دي. سپریم کورټ د ما په نظر خو ډېر اهم قدم واغشتو. ولست په ټول خبره ښکاره شي. هر یو محکمې ته ویل شو چې تاسو خپل خپل متاخه رپورټ راکړي. ټول اهم خبره دا چول تشخیص کوشش کرنے سے مرض سدا کم جائے کہ کمزوریاں نے دی سوک پکی خطاوار دی بیا نے پس سڑے فیصلہ کئی چھ اس نے دا کم اقدامات واغشت دا خبر را گنڈا کو اور کوئی کارول پکا دی ما پا نظر دنے علاوہ بلا حلو لار نوا
دا کیس اور ادنا پا کراچائی کی دا کول و فیصلے نا ورستو دا گنگوسی دی چھ پا نہیشتم اگست لکا دا دولسم مئی 2002 پشان واقعات رامخی تنشی دا افتخار گیلانی وینا دا چھ تیر اورز دا خبر پا عدالت کی ہم وکڑے شوا ولی دا چیف جسٹس وینا وا چھ عدالت پا دا پی خود څوک نشي راولي.
اب وخت په خلکو نه پټه خو نه چا دا کار کړ. ټول دنیا د پته چا کم سیاسي جماعت کم حکومت دا کار کړ. او خود پرېز مشرف حکومت هغه په وینا باندې دا کار وشو کراچۍ کې. بالکل پرنده خبر وشو عدالت کې دا خبر وشو. چې 12 مې ته بیا جوړ نشي. نو چیف جسټس ټیک دا جوړي کې به جوړي. بس مو سترګې هو نشو پټولای غنا. ټیک دا کوم که څوک هو جنې یا په کې قسمت ده دی. اړ یو سړی خپل لیکلې. لیکن ملک ته خدای ډېر خبره ده کرای ډېر قدم دا چا خو بغښتو.
د سیاسي چارو کارپو او د کراچۍ په حالاتو جوور نظر لرونکو اجمل خټک کشر وایي که عدالت کراچۍ حالات ښه کولو لپاره کوششونه کوي نو په کار ده چې صوبایي او وفاقي حکومت یې مرسته وکړي نه چې حالات ورته نور مشکل کړي.
پاکستان چې کوم نظام دی دا غي په تحت دا امید اړو کېدل نشي چې چرته به مظلوم ته انصاف ملاو شي. دا داسې رجبر نظام دی چې یو نه یو ځای کې هغې ته انصاف چې کوم فراهمۍ لاره ده په هغې کې رکاوټ پیدا شي. که حکومت غوښتل نو دا لوبې به اډو کېدلې نه. لیکن دا حکومت بالکل مخلصه نه دی او څو پرې چې حکومت په داسې واقعات کې ملوث ګوندونو سره اتحاد وي نو دا بالکل نه ښکاري چې عوام ته به انصاف ملاو شي او یا څه داسې اقدامات به وشي چې د هغې په نتیجه کې به را روان وخت کې به دهشتګردي کمه شي.
یاد دې وي چې پخواني فوزي عامر پرویز مشرف په 2002 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپلې څوکۍ څخه لرې کړو. په 12 مئی 2002 کې افتخار محمد چودھری سند بار ته د خطاب لپاره کراچۍ ته روان وو. د کراچۍ سفر په وخت هغلته خونړۍ پیښې رامخې ته شوې چې پکې 240 کسان وژل شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی شاباز تاثیر د تختولو نورستو په دغه اړه باندې د پلټنو لپاره یو مشترکه ټیم جوړ کړی شوی دی او د پنجاب پولیس د وینا تر مخه د ملزمانو پر ضد پلټنې روانې دي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه انیس اجمل راکړي.
د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر زوی شہباز تاثیر چې تیر ورځ نامعلومه تنانو تختولې دي د هغې پلټونو لپاره یو مشترکه ټیم جوړ کړی شوی دی. د لاهور ایس ایس پی انویسټیګیشن عبدالرزاق چیما مشال ریډیو ته وویل چې د پلټونو دغه ټیم د شہباز تاثیر دوه محافظ پولیس والو نه پلټنې هم کړې دي.
زما په حساب سره مونږ په سائنسی طریقه کار کوو او د الله شکر دی په صحیح طریقه سره مونږ روان یو. د شہباز تاثیر د تختولو په پیښه کې پرمختګ شوی دی خو مونږ مطبوعاتو ته پوره معلومات نشو ورکولی. البته چې د شہباز تاثیر د ډرایور نه مونږ ته کوم معلومات ترلاسه شوي دي د هغې په مطابق مونږ خپلې پلټنې شروع کړي دي. بله دا خبره هم غلطه ده چې مونږ شہباز تاثیر له سیکورټي نه و ورکړي.
بلخوا د لاهور سی سی پی او احمد رضا طاهر د شہباز تاثیر د تختولو او سیکورٹی په اړه مطبوعاتو ته صدا سے وایي
ان کے ساتھ ہماری جو تھی دو ہر وقت الیٹ کے جوان رہتے تھے
شہباز تاثیر سربا زمونگ دا ایلیٹ فورس دو زوانان لیکت او شرافت ہر وقت موجود بل مونگ د دوی کور والا هم سیکورٹی ورکڑے وا د دې پیښه وروسته د لاهور په ټولو لارو ناکبندی کړې شوې ده او سرچ اپریشن هم روان دی.
یاد دی وی چې شہباز تاثیر تیر ورځ د لاهور سیمې ګلبر کې نامعلومه تنانو هغه وخت او تختولو کله چې هغې په خپل گاڑی کې دفتر ته روان وو. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په خپل تازه ګڼه کې د پنجاب د وژل شوي گورنر د زوی شہباز تاثیر په تختونې یو اداریه لیکلې او د پنجاب صوبې چارواکي د شہباز د امنیت په ساتلو کې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د دغه اداریې غټ کې لا حسیبه شهید ناورو.
ڈیلی ٹائمز ورځپاڼې په خپل اداریه کې لیکلي د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی له لاهور نه په رڼا ورځ وتښتول شو او سبب یې هم تر اوسه نه دی معلوم شوی او نه یې هم چاپړه منلې ده. د ورځپاڼې لیکوال وایي د تښتول کېدو په اړه داسې انګېرنې شته چې دا به د پلار د قاتل ممتاز قادری ملګرو تښتولی وي څو هغه له قیده خلاص کړي او یا به هم د جنایتکارانو ډلو لخوا د نورو لاملونو له وجې تښتول شوی وي. د ورځپاڼې لیکوال وایي حکومت او بشري حقونو ادارو دغه تختونه غندلې او د شہباز تاثیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده او د ده د موندلو لپاره یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ شوی دی. خو په هر حال د ورځپاڼې لیکوال وایي ډېرې داسې پوښتنې دي چې بې ځوابه پاتې دي چې د دغه تختونې تر شا د چا لاس دی. هر څوک چې دی ورته د ورځنی معمول ژوند معلوم و چې کله له کوره وځي دفتر په لور څنګه خوځېږي څه وخت ځي چیرته ځي او داسې نور. ورځپاڼه د پنجاب د وزیر رانا ثناءالله هغه تلویزیونی وینا هم راخلی چې بیا بیا یې ویلي چې دوی شہباز تاثیر ته امنیتي معلومات هم ورکړي وو خو هغه بیا د خپل عادت له مخې دغه معلومات په دغه ورځ له ځان سره نه واخیستي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره هم باید له یاده ونه ویستل شي چې د شہباز پلار سلمان تاثیر هم د خپل ګارد یا ساتونکي لخوا ووژل شو او دغه ساتونکي یا ګارد د سخت دریځو او ښي اړخو سره تړاو درلود او په خواشینۍ سره چې د وکیلانو کمیشن سره یې هم اړیکه درلود. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په اداریه کې راغلي چې شہباز تاثیر د خپل پلار د وژل کېدو سره سم ګواښل کېده نو اوس پوښتنه په دې ځای کې ده چې امنیتي ځواکونو ولې د ده امنیت په سمه توګه نه ونیولې. امنیتي ځواکونه وایي چې شہباز د دوی له لورې د امنیتي معلوماتو اخیستل رد کړي. د لیکوال په باور یا خو امنیتي ځواکونه په دې برخه کې د خپل ذمهواري نه ځان تیر باسي او یا هم په دې برخه کې د دوی نه پاملرنه ده او له دې دا پوښتنه پیدا کېږي چې دا یو امنیتي پیښه ده که ژوره دسیسه. په پنجاب کې د قانون او نظم نشټوالي او د امنیت خرابوالي په دې وروستیو کې اندېښنې راپورته کړي دي. نه یوازې د پیسو لپاره د تختونې په ګډون جرمونه زیاتېږي بلکې دا ستونزې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د خلکو د مالي وضعیت خرابېدو په ټولنو کې ناهیلي پیدا کړې ده او امنیتي حالت هم د ډاډ وړ نه دی. په نتیجه کې د پنجاب حکومت منلی چې د سخت دریځ او ترهګرو په وړاندې نرم چلند کړی دی. ورځپاڼه وایي د داسې حالاتو د راپورته کېدو سبب په دې صوبه کې د مسلم لیگ نه د ګوند لخوا له دې مسالې سره ماشومانه چلند کړي. ورځپاڼه همدارنګه په خپل اداریه کې د پنجاب په عدلي نظام هم نیوکې کړي او وایي په کراچۍ کې د هغو رینجرو سرتیرو لپاره چې د سرفراز شاه په نوم د یو ځوان په وژنه کې لاس درلود په یوه میاشت کې د مرګ سزا واورول شوه. خو د سلمان تاثیر د وژنې دوسیه چې وژونکي په څرګنده اعتراف هم کړی له اوو میاشتو راهیسې هڅې پرانیسته ده او کومه پرېکړه پکې نه ده شوې. ورځپاڼه وایي د سلمان تاثیر د وژنې په معامله د ادارې لخوا د چټک او پر وخت غبرګون غوښتونکي وه او که داسې شوی وي نو د ممتاز قادری ملګرو ته به یې پیغام استولی و چې دا ډول بېرحمه وژنې د قانون بشپړه غوسه راپارولی شي. ډیلی ټایمز په خپله اداریه کې وړاندې لیکي خو په دې کیس کې ورو پرمختګ هغه کسان چې دا ډول کارونه ترسره کوي نور هم هڅوي او په دې باور کوي چې دوی د خلاصون لاره لري. د ورسوانی په وینا خی همدا د بلې صوبې وزیر شاهباز بټي د وژنې سبب شوی هم وی. ورسپانه په پای کې وایي دا اوس د پنجاب د حکومت او د قانون نافذونکو ادارو دنده چې شاهباز تاثیر په خوندي توګه د تختونکو له منګولو خوشی کړي. د ادارې لیکوال وایي دا کورنۍ کافي زوریدلې ده او موږ باید د دوی ټپونو ته پټې کېږدو، نه دا چې مالګې پرې وشیندو.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
په کورم ایجنسی کې د پوځي عملیاتو وروسته د بے کوره شوي خلکو د ستنېدو لړۍ روانه ده او د حکومت په وینا نن شاوخوا د 1500 کورنیو د واپس لو پلان دی. بلخوا ځایي خلک ګیله کوي چې د حکومتي دعوو سربیره هم په سیمه کې د اطمینان وړ امنیت نشته. له هنګو څخه د طارق اورکزی راپور.
منځنی کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف د اپریشن د ختمې دونه پاس د زپلو خپلو خپلو سیمو ته د وبسې د عمل د شروع کېدو نن دریم ورځ ده. قبایلي سیمو د ترقې لپاره په سیمه کې سرکاري اداره فاټر ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي مشر مجاهد علي د وینا تر مخه چې تر اوسه 215 خندانونه خپلو سیمو ته په کامیابۍ سره ورسېدل. نوموړي زیاته کړه چې په لومړۍ مرحله کې د زوی مشکو متاثرین به په ګواکي سیمه کې بیا ابادول شي. مشال لډیو سره د خبرو کولو په وخت مجاهد علی دا هم ویل چې خپل مرزه سره وبسي کوونکې متاثرینو ته به حکومت لخوا درنه وخت ورکول شي.
لکه څنګه آرمی ډیکلیئر کړی و نن مو پروګرام دی کوم گواکی شپږ پنځوس خاندان دي، ان شاء الله هغه بلند زی شش مقام نه مو مور ته گاڑی رډی کړی دي. آرمی کنوای به اور سره ای مو ایف ڈی ایم ای طرف ششو نه یو غټ هب لګولې ده. هلته کې مو میډیکل کیمپ ورته لګولې ده چې مو سره رجسٹریشن شوی ده او چاته مو
مقامی خلک وای چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف د اپریشن د شروع کې دورسته په زرګونو خلک خپل خپلوانو او یا په کرای کورونو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور شول. خو له دوه میاشتې دونه پس اوس هم د حکومت لخوا د متاثرینو هیڅ امداد نه دی شوی. د سیمینا ملک عبدالولی خان متاثرینو ته د مشکلاتو په حق لا مشال لډیو ته صداسې وویل.
شیرزی قوم او د غزوی مخقوم کې منډان وغیره د سیکومونه شو ملک منطول قوم شو منتو شو ا خلکو ته پوره دي چې په لکو کې پرته دي وغه پټ ساخ مشکل کې دي دا هو ته پوره هیڅ امداد نه دی شوی. مو حکومت دا غوښتنه کوي چې دغه خلکو د خو پورا پورا امداد وشي او دغه سره د امرسته وشي او د کلو کې څوک هم پرته خل دي دوه د راشه نه ورکړ شي مخته یی دروغلو هیڅ وزریا نشته دی سره په سره دغه د حکومت سرګری سره مو سره امداد وکي.
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه نور متاثرینو کوم چې خپل خپلوانو او یا په کرای کورونو کې اوسېږي امداد نه دی شوی، نو په سیمه کې فاټا ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي مشر مجاهد علي اویل چې په دورانی کیمپ کې زپلو ته ټوله اسانې ورکړل شوې دي او د فاټا ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي لخوا د زپلو د بیا اندراج کېدو عمل وروسته د دغو متاثرینو امداد بکیږي. یاد دی چې دې کال د جولای میاشت په دریمه نیټه په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف په باقاعده توګه فوزي اپریشن شروع شوی و چې له عمله په زرګونو خلک د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور شول. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید ویلی چې د پوځي اپریشن وروسته لویش میر بې کوره شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د زیاتۍ چې دا وخت په ایجنسی کې د بحالۍ کارونه پیل شوي دي، خو ډیر زر د بیا ودانۍ کارونه هم پیل کیږي. نوموړي په ډیر اسماعیل خان کې میشت د مشال له همکار سیلاب محسود سره مرکه کړې او په سر کې ځنې پختل شوي چې د فوزي اپریشن وروسته هلته اوس د امنیت وضع څنګه ده، د هغه جواب څه داسې و.
د امن په حواله سره بزه دومره مختصرا هغه درته وکم چې د ډېرې غټې انساني المیې نپس او د راه نجات د کامیاب اپریشن نپس په دې شته وخت کې کته ورته وګوره د ټورنه چې کوم امپورټنټ فیکټر وو هغه خلک چې د دې اپریشن د وجې نه وتی وو هغه واپسي باقاعده تور باندې شروع شوې ده. یو کنسیډربل پورشن چې ورته ویلې سي هغه علاقې ته د هغه خلک چې کوم د ای ڈی پیز په شکل کې نور ضلعو ته تللي وو هغه اوس واپس شوي دي.
پسولي وزیرستان د تراګرای په خلاف د راه نجات دو نیم کالا اپریشن په دوران کې حکومت د ترقیاتی عمل په حوالے سره څه اقدامات کړی دي.
په دې اشته وخت کې زدا غړم چې د فوجي یو کامیاب اپریشن نه پس موږ په دې پوزیشن کې یو چې د امن واپسی ممکن سویدا دا نو شوینه اوس ورپسې دي. او که تاسو وګورئ موږ د کیډټ کالج د پاره یو کامیاب جرګه د تاسو د مسعود مشرانو سره وکړه او هغه په یو خل باندې مشته وې چې د موږ په دې علاقې کې چې په کم ځای باندې تاسو کار نه درو موږ به امن نه اوسه دک نه در سره وایو. او زه دا غنم چې دا ډیر غټ اهمیت لري په دې شته وخت کې ځکه چې په دې نورو ایجنسیو کې کو وګورئ نه یو یو کیډټ کالج شوی دا خو د موږ د علاقې د جنوبی وزیرستان د مشرانو دا ګټه وکړه چې په دې شته وخت کې دوه کیډټ کالجز دی ځانته تنه راوړل. نور چې کوم د روټین ډیولپمنٹ تا شارټ اف ایډی پی هغه لګیا دا چې کوم د مور سکیورټی ایجنسیز هم انډرټیکي لګې دي کوم ایریاز چې اوپن شول پاغي کې باقاعده تور باندې چې کوم د ریهابلیټیشن فیز دا هغه آن دا او د ریهابلیټیشن نه ایمیډیټلی پس په ان شاء الله یو پراپر ریکنستراکشن او د چې کوم هغه ډیولپمنٹ پروگرام دا او پلان دا اب هم سره انفولد کیږي.
د موجوده حالاتو په وجه د مسعود قباجانو په سیمه کې 40,000 طالب علمون در په در شوي او 400 نه زیاتې تعلیمي ادارې بند دي. په دا حواله سره حکومت سم تبادل انتظامات کړی دي.
تقریبا یو میاشت مخکې ما په خپل باندې د کوټکی پورې لاړلو التم د جی سی صاحب هم را سره وو د نورا مشران هم را سره وو د خپل د قوم چې کوم مشران چې اوس واپس شوي دي ډی پی هغې سره مو باقاعده تور باندې هلته جرګه وکړل او هغه ایریاز چې هغه مکمل تور باندې بحال شوي دي په هغې کې موږ سکولونه باقاعده تور باندې شروع کړل. دا خبر هم زه تاسو سره شیر کوم چې د کوټکی او د کوټکی نه مخې علاقې پورې چې څومره سکولونه دي پرایمري سکولز سیکنډري سکولز هایر سیکنډري سکولز نو ضروري نه و چې صرف دغه علاقې ماشومان دې پدې کې او ته واپسي وکړي. هغه علاقې چې ورسره نور علاقې دي که دغه ماشومان دلته راځي نو به باقاعده تور باندې اکوموډیټ کیږي او هغه اکوموډیټ شي ان شاء الله.
مشال ریڈیو تو قدر مند اردو کو راپور د پاکستان د پارلیمان په سینیټ کې اقلیتونو ته هم برخه ورکړی شوې ده. په دغه اړه باندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری یو قانون لاسلیک کړی دی. ریاض موسی خیل نور تفصیل راکوي.
د ایوان صدر د ویان فرت الله بابر د وینا سره سم برنی ایوان یا سینیټ کې اقلیتونو ته د نمائندګۍ ورکولو مقصد د غیر مسلمو احساس محرومي ختمول دي چې دا شان د ملک په پرمختګ کې اقلیتي رول هم خپل کردار په خشان تر سره کړي. د فرت الله بابر وینا وا چې د سینیټ د غړو د ټاکنې په قانون کې ترمیم د 13 آئینی بدلون پر وړاندې کړی شوی دی. سینیټ کې د اقلیتونو د پاره د چوکې بلولو عمل د کمی هماهنګي وفاقي وزیر او اقلیتي غړي اکرم مسیګل ډیر اوستایلو او وی ویل چې دې سره به د ملک دننه د جوړجاړي عمل ته ودورسي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي
سینیټ کې مخکې د اقلیتونو چوکۍ نو اوس به د دې بل وروستو د څلور وڼو صوبو نه یو یو غړی سینیټ ته راشي. دې عمل سره به اقلیتي ورورولې د پاکستان په دواړو ایوانونو کې نمائندګي عمومي او کوم چې موجوده حکومت کوشش دی چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ جوړجاړي پیدا کړي شي نو دې ته به هم وده ورسي. او زه وایم چې د ملک د ترقۍ لپاره دا یو ډیر ښه ګام دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د اقلیتي رورولې غړي آصف بټي مشال ریډیو سره خبرو کې وي چې سینیټ کې د دوی لپاره د اواز پورته کولو څوک نه او اوس په سینیټ کې هم د دوی نمائندګي پیدا شي. نو موري زیاته کړه
د ډیر ښه خبره ده چې سینیټ کې یو مینورټي ممبر یې ځکه خو دا څو مسلې صوبای اسمبلی کې او قومي اسمبلی کې داسې بلونه راتلو هغه بیا ریجیکټ کېدو داسې هغه سم فیور نه کېدو مینارٹی ممبر سینیٹ کی مونگا 100% شور کے داغا مینارٹی ممبر داغا مینارٹی حوالے سر کم بل راضی آگا فیور بکئی
دا ذکر وردا چې دا تلسم آئینی بدلون نولان دے پسوبائی او کامی اسمبلی کے دا اقلیتنو دا پارا چوکے ٹاکلی شوی وی پا کمو چی با صرف دا دوی غڑی ٹاکلی کے دل ولی دا دے ترمیمی بل سر با اس پا سینیٹ کے ہم دا اقلیتی غڑو دا پارا سلور چوکے بیلی کلی شی پا کمو چی با دا ہری صوبے نا دا یو یو غڑی انتخاب کی گی او دا دوی ٹاکن با دا صوبائی اسمبلی اقلیتی غړی کوي. د دې بل وروستو د سینیټ د چوکو شمیره د سلو نه په زیاتېدو یو سلسلو رتا ورسېده. د بل تر مخه به د سینیټ راتلونکي ټاکنو کې اقلیتی غړو انتخاب کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
ایم اے ایس ایچ اے ایل
radio.com.
مشال لیډو ته وګي قدر بندور دنکو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیم بجې شوې دي. د بشیر ګواخنا د دی وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې له افغانستان څخه وسلوال چترال ته وروختي او لږ تر لږه لس امنیتي اهلکاري وژلې دي. د پنجاب د پخواني وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر د تختول شوي زوی د موندلو لپاره یو مشترک ټیم جوړ شوی دی. چارواکي د افغانستان په هلمند او کندهار ولایتونو کې په دریو ځانمرګو بریدونو کې د 15 کسانو د وژل کېدو او د 43 د زخمي کېدو خبر ورکړي. په اسلام آباد کې پولیسو د یو حکومتي کارکوونکي په کور په چاپه کې 15 کسان د ځانمرګو جیکټونو، لاسي بمونو او وسلو سره نیولې دي. د لیبیا یاغانو د مامور قذافي د تیښتې د مخنیوي لپاره د تونس سره په پوله یو بندرګاه قبضه کړي او د امریکا په ځینو کارونو کې د طوفان د راتګ مخکې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی.
مهم خبرونه مورد او تاسو د پاره زبنګا ونیزه خبرونه د دغه خبرونه کې زمونږ همکار رحمت شاه زمي تاسو ته د اسلام او په مصر کې موجود د جماعت او پهنتون الهزر د کردار په اړه باندې معلومات درکې. الهزر پهنتون د مصر په سرخار قاهره کې یو جماعت او پهنتون دی چې د 1300 باندې زر کلونو راهیسې د منځمانه اسلام درس ورکي او دا مهال په دې پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي مذهبي او عصري زده کړې ترلاسه کوي. د اسلام او الازهر په ننني پروګرام کې د الازهر پوهنتون په تاریخ او ارزښت بحث شوی دی. کوربه احمد شاه زمي دی.
الله 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 الله.
ګران اوریدونکو، د اسلام او الازهر 19 پروګرامونو د لړۍ په لومړی برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني. نننی پروگرام د الازهر پوهنتون تاریخ او ارزښت ځانګړي سوی دی چې د اسلامي نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی پوهنتون ګڼل کیږي. الازهر د مصر د سر شار قاهره په زړه کې جماعت او پوهنتون دی چې په 1998 میلادي کال کې د فاطمی خلافت جواهر ثقلین د بنسټ تیږه کېښود. څه باندې 2 کاله وروسته د جماعت کار بشپړ شو او د 318 هجری قمری کال د روژې پر 9 نیټه دا د لمانځه لپاره پرانستل شو چې د 1902 میلادي کال د جون له 22 نیټه سره سمون خوري. دا همغه وخت راهیسی دا په اسلامي نړۍ کې یوې خواته یو تر ټولو مشهور جماعت وګرځیدي او بلې خواته د مذهبي او عصري علوم لپاره د تر ټولو لرغونی پوهنتون مقام پیدا کړی. تاریخ پوهان د الازهر د نوم په اړه بیلابیل نظرونه لري چې په څه نسبت د جماعت لپاره دا نوم غوره کړل شو. په دې لړ کې تر ټولو غالب او مستند روایت دادی چې د الازهر نوم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه الزهرا له نامه سره نسبت لري. تاریخ پوهان په دې اړه د دلیل ورکوي چې فاطمیانو هم د حضرت فاطمه الزهرا له کبله خپل خلافت او ځانونه له دغه نامه سره تړلی و. د الازهر تر جوړېدو څخه باندې درې نیم کال وروسته په دې جماعت کې علمي هلې ځلې پیل شوې. د 1915 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې چې کله د المعیز پادشاهي و نو د وخت قاضي کوزات یا سر قاضي ابوالحسن علي ابن نعمان الکرواني د الازهر پر منبر کښېنستی او د خپل پلار ابو حنیفه نعمان د کتاب درس پیل کړی چې د شیعه فقه په اړه لیکل شوی و. تر دې وروسته په الازهر کې د درس او تدریس کار په رسمي ډول پیل شو چې شریعت، اسلامي فقه، عربي ګرامر، اسلامي نجوم او اسلامي فلسفه مهم مزامین و. په 12 میلادي پیړۍ کې چې کله فاطمی سلطنت لواک لري کړل سو او سلطان صلاح الدین ایوبی واک تر لاسه کړی نو الازهر په شافعي سنی مرکز بدل کړل سو. د وخت په تیرې دو سره په الازهر کې د طب، ریاضي، علم نجوم، جغرافیه او تاریخ اضافه هم وکړل سو. په دې وروستیو کې په 1968 میلادي کال کې د مصر د ولسمشر جمال عبدالناصر په دور کې په الازهر پوهنتون کې د مذهبي علومو سربیره د یو شمېر عصري علومو اضافه هم وکړل سو، لکه تجارت، اقتصاد، ساينس، درمل سازنه، انجینرینګ، زراعت، ژبپوهنه، ژورنالیزم او داسې نور چې شمېر یې تر اویا اوښتی دی. کله چې مې مصر ته د خپل سفر پر مهال د الازهر پوهنتون قاهرې له عمومي مشر اسامه محمد العبد څخه وپوښتل چې دا پوهنتون د نړۍ د نور اسلامي پوهنتونونو په پرتله څه امتیاز لري، نو هغه وویل چې الازهر پوهنتون نه یوازې د قدامت بلکې د زده کوونکو د زیات شمیر له کبله هم د امتیاز څښتن دی چې د معتدل اسلام او منځلاریتوب درس ورکوي.
جامعة الأزهر لها خصوصية من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد
طلاب الأزهر پوهنتون یو بیل زنګړتیا لري، هم د قدامت لپلاوه او هم د زدکونکو د شمیر لپلاوه. زموږ سره 15,000 زدکونکي دي چې 15,000 بهرني زدکونکي دي چې له ټولې اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځانته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي، لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه ده او کیدای شي چې قدیمترین وي. او د زدکونکو د شمیر لپلاوه دا نه یوازې د اسلامي او عربي هیوادونو په کچه بلکې د ټولې نړۍ په کچه لوی پوهنتون دی. موږ ځانته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدله او منځروي کلتور او ثقافت خرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نسته، بلکې موږ د ښه او سمې ادا په اړه سیالي کوو او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادی خپرو چې په اعتدال او منځروي ولاړ دي.
المبني على الاعتدال والوسطيه.
په الازهر پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو سره اړلرونکي 15,000 زده کوونکي په مذهبي او عصري مضامینو کې درس ترلاسه کوي. په دوی کې هر یو په خپل خوښه تر ډیر غور او فکر وروسته په دې رسیدلی چې الازهر د دوی لپاره د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو تر ټولو مهم ځای دی. د جنوبي وزیرستان سره اړلرونکي اکبر جان چې د درو کلونو راهیسې په الازهر پوهنتون کې په شرع اسلامي څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې کله له قبایلي سیمو څخه د الازهر پوهنتون لپاره د زده کوونکو غوښتنه وسوه، نو په سمدستي توګه یې هلې ځلې پیل کړې او ځان یې تر دې ځایه راورسوي.
په جنوب وزیرستان ونه جامع درون وزیرستان کې مو سبق وایي او بیا ورته د فټا سیکرټریټ د پشاور نه د غیر کتاره په نمشته لیټر ملاب شوی وو او دیغه مشته ویلی وی چې توس مش بهر د څوک اسون لاجل غوړي لهزه که چیرې توس غوړي چې څوک کسون بهر د پوره تعلیم د پوره ولا شي لهزه توس لا کې اپلای کولای شي. سیده و جن مش ورته اپلای وکړه او بیا د پاکستان د ګورنمنت پاکستان په ترو باندې مش دولته سلیکشن وشه او مش دولته راغله.
د دې سربیره په الازهر پوهنتون کې ګڼ شمېر داسې زده کوونکي هم سته چې په خپل سیمه کې یې درسونه بشپړ کړي وي خو د علم تنده یې لا نه وي ماته سوي او غواړي چې د پرمختللې نړۍ په رازونو ځان خبر کړي. د پېښور ښار قاضي فضل الرحمن هم په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون د څانګې یو له هغو زده کوونکو څخه دی چې وایي دلته یې په راتګ سره ذهن ډېر پراخ سو او د دیني علومو سربیره په عصري علومو هم خبر سو.
زما زړه کې دا راغ چې یاره په ټوله دنیا کې د ټولو ناغټه یونیورسيټي جامعه اسلامیه چې کومه ده د اسلام په دغه سطح باندې د ټولو ناغټه په دنیا کې چې کومه یونیورسيټي ده هغه الازهر یونیورسيټي ده چې کومه په مصر کې ده. نو زما زړه دا خواهشو نو الله رب العزت زمونږ د زړه هغه تمنا برابر کا او په الازهر یونیورسيټي کې بیا حکومتي سطح باندې سکالرشپ باندې ز حکومت راوغوښتم. د مصر حکومت او د پاکستان حکومت د دوانو تبادل ثقافي په ذریعہ باندې زراغم او دلته کې الحمدلله په شریعه قانون کې زما داخله شو. د پاکستان تعلیم او د مصر د الازهر یونیورسيټي تعلیم نه د الازهر یونیورسيټي تعلیم نه ډیر زیات متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په هغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی.
بل پلو د ننګرهار ولایت د هسکی مینې وسیدونکي نجم الله برهانی چې په الازهر پوهنتون کې د جرنالیزم په څانګه کې خپل زده کړې تر سره کړي او تیر کال فارغ شوی دی وایي د هر انسان خواهش وي چې په الازهر غونډې پوهنتون کې زده کړې تر سره کړي ځکه چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی پوهنتون دی.
دغه شک نشته چې د الازهر پونتون یو ډیر لرغونی پونتون دی او ډیر اوږد نوم لري، تاریخ لري، او موږ په افغانستان کې ازهر ته په ډیر درانه سترګه ګورو. بیا په ازهر کې داسې علما په تاریخ کې تیر شوي دي چې هر سړی هیله وي چې راشي او په ازهر کې درس ووایي. زه هم همدارز په پاکستان کې مې درس ویل، او په هغه وخت مې ډیری کسان لیدل چې په مصر ته راځي او د الازهر پونتون کې پر درس زده کړې کوي، او چې کله دوی هیواد ته راستنه کیږي دوی ډیر ښه معلومات او ښه علم سره راګرځي. نو زما د نورو ځوانانو په شان باندې زما هم دا شوق و چې راشم او دغه پونتون کې درس وایم، او الحمدلله زما دغه کوم هیله چې وه تر یوه حده پورې پوره شوه، او دغه دی ما لیسانس د ازهر پونتون څخه ترلاسه کړ.
الازهر پوهنتون په نړیواله کچه د نړۍ د ګوټ ګوټ د مسلمانانو لپاره د علم دروازې پرانستې دي، او هر زده کوونکي ته تر داخلي وروسته د ځای ورکولو سربیره د شخصي اخراجاتو لپاره میاشتنی وظیفه هم ورکوي. کله چې مې د الازهر پوهنتون له عمومي مشر څخه د پوهنتون د هدف په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې دا پوهنتون د څه باندې زر کلونو راهیسې د اسلام او عربي ژبې خدمت کوي، او مخه د اسلامي کلتور او علم خپرولو سربیره د معتدل او منځروي اسلام فکر خورول ده.
رساله الازهر نشر الثقافه والعلم.
دا الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خپرول دي، د معتدل او منځروي فقه او منځرو مذهب تبلیغ چې د ټولو اسلامي هوادونو په نزد معتدل او منځروي وي، ترڅو حالت نه تندروي وي او نه سختريزي، بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال ستا او تعصب او تندروي نه پیژني. همدا د الازهر شریف تګلارا او نصاب دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خوروي.
الازهر پوهنتون نه یوازې د اسلام بلکې د ټولې نړۍ یو للوی پوهنتونون څخه دی چې څه باندې 15,000 استادان لري، چې د 16 هیوادونو 15,000 زده کوونکو ته د معتدل اسلام او منځروي مذهب درس ورکوي. د الازهر ادعا ده چې دوی د خپلو شاګردانو له لارې د نړۍ 16 هیوادونو ته د اسلامي اعتدال درس ورکوي.
الله 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 الله.
قدر من دردون کو الازهر او اسلام په دغه موضوع باندې زمونږ د پروګرامونو لړۍ تصویر ده. د خبرونه تاسو ته په رحمت شاه زمي تیار کړې و، او اوس تاسو د پاره زمونږ دویمه اونۍ ز خبرونه اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ د خبرونه لوی موضوع د نړیوال بازار تازه حالات دي. د خبرونه درته هر ونه د مشال ریډیو خبريال پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ د خبرونې لوی موضوع د نړیوال بازار تازه حالات دي. د ونې په هیواد کې پر سربیا غږی ګل مشال رادیو سره اوسې. په نړۍ کې د مالی ویرو تر کمیدو وروسته اوس د سرو زرو بیې چټیږي. په نړیوال بازار کې د سه شنبې په ورځ د سرو زرو بیې 9.3% کمه شوه. تر دې مخکې یو اونس سره زر په 1914 امریکایي ډالرو خرڅېدل چې دا یو ریکارډ نرخ دی. یو اونس شاوخوا 3 ګرامه وي. د پنج شنبې په ورځ په آسیایي مارکیټونو کې د سرو زرو بیې 1,28 امریکایي ډالرو ته ورغورځېده. په نړۍ کې د سرو زرو بیې ولې غورځېدلې ده؟ آیا د دې معنا ده چې پر بازارونو د پانګاچونکو باور بیا زیاتېدونکی دی او که څنګه؟ دا پوښتنه مې د انګلستان په پلازمېنې لندن کې د اقتصادي چارو له کارپو واحد الله نوشیر وکړه.
د سرو زرو ارزښت لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې په دغه 13 ورځو کې 10% راکمه شوې ده. نو د دې عمده دلایل چې دي هغه ډېر دي. اول دا دی چې په امریکا کې د اغوستونکو لخوا د دوامدارو توکو غوښتنه 4% لوړه شوې ده، چې د کې کورونه راځي او موټرونه او نور دوامدار توکي او اجناس چې دي د هغوی لپاره دا وی غوښتنه یا تقاضا ډیره شوې ده چې دا د اقتصاد قوت په ډاګه کوي. او دلیل دا هم دی چې پانګوال داسې هڅه کوي، داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ د امریکې مرکزي بانک لخوا به د سود نرخ یا شرح چې ده هغه همداسې 0% پرېښودی شي، او دغې پرېکړې چې دی مالي بازارونو ته هم ډاډ ورکړی دی او پانګوال یې په دې هڅولي چې سره خرڅ کړي او ځان سره نغدې پیسې کړي. بل دلیل دا دی چې د سرو زرو د ارزښت دومره په چټکتیا سره لوړېدل په دومره لږ وخت کې په خپل ځان کې یو مصنوعي لوړوالی و، یعنی یوازې سکل 2% ارزښت سرو زرو لوړ شوی. نو دا ځینې دلایل دي چې دغه بدلون چې په مارکیټ کې یا بازار کې راغلی دی، نو دغه دلایل
تاسو ویل خلک کورونا خلی. وحیدالله نوشیر صاحب، نو درته وایي چې ولې کورونا خستو ته خلکو مخه کړه؟ آیا اوس هم په مارکیټونو یا په بازارونو باور نشته چې له سرو زرو اوس کورونا تر واوختل؟
بلې، دا دغه حالت چې مونږ تاسو وګورو چې خلک چې دی د کورونو ورکه یا بوند چې دی هغه هم خرڅ کړي دي او سره درې هم خرڅ کړي دي، او دغه په ځای باندې دا پیسې چې دي ځان سره یې دي پانګوال چې دي پیسې لا اوسه پورې په نور شینو کې پانګه پینځه ځای ولې یو څه په ونډو کې ځای ته کړي دا ولې ډېرې پیسې لا اوس هم ځان سره یې دي. او ولې کومه وګورو چې کوم دغه سي عناصر چې پانګوال دې ته وهڅول، نو هغه اوله خبره دا راځي چې امریکې کې عام وګړي چې دي هغه د کورونو اغستل شروع کړی دي او کورونو نرخ چې دی هغه پورته شوی دی، او ورسره ورسره نور دوامدار اجناس یا توکي دي لکه موټرونه شو یا نور ماشینونه شو د هغې تقاضا یا غوښتنه هم لوړه شوې ده. دا پانګوالو ته داسې یو اشاره ده چې ګوندې مالی او اقتصادي سیستم چې دی هغه د ثبات خواته روان دی، نو ځکه هغوی خپلې پیسې د سرو زرو نه او د پورونو د ورکو نه راویستي او ځان سره ایښې دي تر څو د جمعې ورځ ته هغوی منتظر دي چې کله جمعې په ورځ د امریکې مرکزي بانک د پرېکړې نه وروسته به هغوی تصمیم نیسي چې هغوی خپلې پیسې په کومو ځینو کې هغه کې پانګه واچوي، ونډې پرې واخلي، د پورونو ورکې پرې واخلي او کبیر تر سرو زرو باندې واخلي.
وحیدالله نوشیر صاحب، تاسو ویل چې خلک کورونا اخیستل هم پیل کړي دي، موږ ولیدل چې سره زرې م اخیستل ځکه چې ډېرې ویرې وي په نړیوال مارکیټ کې، په اروپا کې دا د پورونو بحران او په امریکا کې د پور د حد زیاتوالی مسله و، بیا هغه سټینډرډز اند پورز د امریکا هغه د باور کچ راښکته کړ. اوس څه ویني چې په بازارونو باندې د خلکو بالخصوص د پانګه اچونکو اعتماد بیرته په ورو ورو بحاله کیږي، ځکه چې د پنځشنبه په ورځ آسیایي مارکیټونه پورته تلل؟
کوم او تاسو ګورو چې د دغه بدلې د سترو نو هغه د دې چې مالی بازارونو باندې د پانګه اچونکو ډاډ زیات شوی دی. د ونډو بازار په امریکا آسیا کې په توګه ډېر لوړ شوی دی، د ډالرو نرخ هم پورته شوی دی، او د نورو توکو او اجناسو لکه سپین زر او پلاتینم ارزښت یې راکم شوی دی، او لکه مخکې چې ما ویل چې د پورونو ورکو خلکو د غوینر هم راکم شوی دی. دا د خی چې پانګوال او عام سوداګر چې دی د غوی په مالی بازارونو باندې ډاډ ډیر شوی دی. ولې زما خپل دا نظر دی چې دا ډاډ کې دی چې دومره دوامدار نه وي، د اروپا د پورونو کړکیچ او اقتصادي او مالی رکود چې دی هغه په اوږدمهاله وخت کې لا دغه حل پیدا شي، نو دومره زر به دا ممکنه نه وي چې مارکیټ یا بازار به تثبات کړي.
تاسو ویل چې دا امریکا مرکزی بانک چې دی هغه به ځینې ګامونه اخلي، که دغه ګامونه امریکا مرکزی بانک واخلي چې په دې کې یو کوانټیټیټیو ایزینګ هم دی، کچیر داسې وشي نو بیا تاسو فکر کوئ د امریکا اقتصاد به بیا د ودې په لور سفر پیل کړي، که نه همداسې به ولاړ او د تاوان سره مخامخ اقتصاد پاتې شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده چې کوم مالی سیاست چې دی خو د کسر سره مخامخ دی. مالی سیاست کې خو هغوی نشي کولی چې اقتصاد سره مرسته وکړي، نو یوازنی سیاست چې دغه پولیس سیاست دی چې هغوی کې دوی اوس غواړي چې په اقتصاد کې نورې پیسې مواچوي او د سود شرح چې ده د 2013 تر نیمایي پورې همداسې پرېږدي. نو د دې اغېزې به دا وي چې د امریکې خپل اقتصاد چې دی هغه به یو څه وغوړېږي. ولې منفي اغېز به یې د امریکې په اقتصاد او په نړۍ دا وي چې دا به انفلاسیون رامنځته کړي، ځکه چې د اجناسو یا د توکو چې هغه تیل راځي، هغه کې بیرته طلا راځي، سپین زر راځي او اوسپنه راځي، نو د هغوی ارزښت یا قیمت په لوړ راشي، ځکه زیاتې پیسې په اقتصاد کې دا معنی لري چې اقتصاد د پړسوب خواته روان دی.
تاسو ویل انفلاسیون به رامنځته کی، که چېرې دا انفلاسیون رامنځته کیږي نو په نړیوال اقتصاد د دې اثرات څومره ژور تاسو وینئ؟
چونکی امریکا د نړۍ لوی اقتصاد دی او په هلته د انفلاسیون رامنځته کیدل به د نړۍ په ټولو هیوادونو باندې چې امریکې سره راکړه ورکړه لري، په ځانګړې توګه باندې په چین باندې، په هند باندې، نور آسیایي بازارونه لکه جاپان دي شو او اروپایي بازارونه باندې په ټولو به اغیزې ولري. دا اغیزې به خورا ډېرې وي، خو د ده وړاندوینه اوس نه شي کېدی چې د ده هغه مشخص به په کومو سکتورونو باندې به وي او څومره به وي.
وحیدالله نوشیر صاحب، موږ ولیدل په دې تیرو څو اونیو کې اروپایي، امریکایي او آسیایي بازارونه ټول له بحران سره، شدید بحران سره مخامخ و، تاواني کېدل او ډېرې ویرې وې د پانګا چونکو په زړونو کې. اوس څه وړاندوینه تاسو کولای شئ چې دغه حالات چې دي د بازارونو دا به بیرته د نورمال خواته یا عادي حالت خواته لاړ شي او بیا به مغه د ګټه نظام بیرته پیل کړي، کنه مخکې هم مشکلات ډیر شته؟
دا به ډیر ضروري او ډیر به ستونزمنه وي چې دا وړاندوینه وکم چې بازارونه په نړیواله کچه باندې به دا غوي د ثبات په لنډمهاله وخت کې به څنګه وي. ولې یو خبره زه په ډاډ کولای شم چې نړۍ دا مهال دغه اوسني بدلون وروسته داسې ښکاري چې پانګوال او سوداګر او عام وګړي چې دي هغه ډاډه شوي دي په مالي او اقتصادي سیستمونو باندې. ولې بیا هم دا خبره کومه چې یو څه وخت به لګیږي چې نړۍ بیرته هغه حالت ته راشي چې کومه چې د 2008 کال نه مخکې مخکې وه، یعنې د اقتصادي کړکیچ نه چې مخکې کومه نړۍ وه، هغه حالت ته د راتګ لپاره اوس هم
دا د نړیوال لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو دغه خراب حالات چې دي، دا په نورو وړو هیوادونو لکه افغانستان، بالخصوص افغانستان او پاکستان باندې څه اثرات لرلی شي؟ دا که زموږ اوریدونکو په دې پوه کې چې نړیوال اقتصاد زموږ لپاره څه معنی لري.
بله، دا د سیمه هیوادونو لپاره لکه افغانستان او پاکستان لپاره مستقیمی غیر مستقیمی اغیزې په لنډمهاله اوږدمهاله موده کې لري. د بېلګې په توګه باندې که چېرته نړیوال لوی اقتصادونه د کرکټ سره مخامخ وي، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده افغانستان او پاکستان د نورو لوی اقتصادونو مرستې ته اړتیا لري او د هغوی د غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو داخلي کرکیچونه به هغوی دې ته ورته مشکله وي چې دې هیوادونو سره لکه افغانستان او پاکستان سره مرسته وکړي. دا یو اغیزه چې دولتي کچه باندې موږ ورته وګورو، او که موږ په خصوصي کچه ورته وګورو نو هلته هم دغه اغیزې موږ او تاسو احساس کولی شو، ځکه راکړه ورکړه چې دا هم د دغه افغانستان او پاکستان او نورو سیمو نور هیوادونو د لوی هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، او دغه هیوادونو اقتصادي کړکیچ یا مالی کړکیچ به دا هیوادونه یعنی پرمختګ کې هیوادونه هم زیانمن کیدان سره.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو د مشال راډیو ونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ اوري. د اپل په نوم د نړیوال شرکت مشر سټیف جابز استعفا ورکړې ده. د هغه د کار مینوالو د هغه ستاینه کړې ده. شپږ 50 کالن جابز هغه سړی دی چې اپل یې د نړۍ د لویو او بریالیو شرکتونو په کتار کې ودراوه. اپل کمپنی کمپیوټر، آیفونونه او آیپیډونه جوړوي. جابز کالونه مخکې د سرطان عملیات کړی و او بیا د روان کال د جنوري له میاشتې په رخصتۍ و. جابز په خپل استعفا کې لیکلي چې ټیم کوک دی د اپل شرکت نوی مشر وټاکل شي. ټیم کوک په بیا بیا د جابز د ناروغۍ پر مهال د اپل د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هلته بیا پانګه اچونکي د جابز استعفا ته په بل سترګ ګوري. د نوموړي له استعفا سره د نړۍ د ونډې په بازارونو کې د اپل شرکت برخې وغورځېدې. اپل پر دې مهال 9% تاوان وکړ. او اوس هم د ونۍ هیواد
Swatova, swatova, nekneche, merimurukama, meneche, hey, moya tsurawa.
Serbia pa junub khatiz Europa ke pro tehwar de che datkal tarmakhi abadi ladre aviala ka zyata da. سرب ژبه د دې هیواد رسمي ژبه ده. البته هنګری، بوسنیایی او رومانیایی ژبه هم پکې ویل کیږي. بلغراد د سربیا د پلازمینې نوم دی. په دې هیواد کې تیل، ګیس، سکاره یا کولا، اوسپنه، مس یا تانبا، زینک، پارا، کرومایټ، سره زر، سپین زر، مګنیزیم، چونه، د مرمر تیګه او مالګه پیدا کیږي. د 2020 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار 13.92 اربا امریکایي ډالر وو. په همدې کال کې اقتصاد 1.5% وده کړې وه. په سربیا کې سړي سر کالنۍ ګټه 11,000 امریکایي ډالر ده. د سربیا د اقتصاد 12.6% برخه کروندګري، 1.9% صنعت او پاتې برخه د خدماتو څنګه جوړوي. تیر کال دلته د بیکاری کچ 19.2% ته رسیدلی و او د دې هیواد د ټول ناخالص ملي پیداوار 1.5% برخه په حکومتي پورونو کې حسابېده. لدی اعداد ښکاری چې د سربیا اقتصاد له زخت ستونزو سره مخامخ دی. په دې هیواد کې 8.8% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي. د اقتصادي نړۍ د خپرونې په دې برخه کې د سربیا د سندرغاړي بوبان رایوویچ سندره چرنا لالا درته خپرو. په سربیان ژبه کې چرنا لالا د تور لالا ګل ته ویل کیږي. د دې سره د اقتصادي نړۍ خپرونه پای ته ورسېده. تاسو د اقتصادي نړۍ خپرونه له مشال راډیو د هرې جمعې او د شنبې په ورځ اورېدای شي.
اقتصادی نړۍ
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.